د مینه پیغام.
گرانو مینوالو د مینه پیغام رادیو ته په خیر راغلی. زمیر ویس ګام په ګام د پروګرامونو په لړۍ کې د یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یم چې نوم یې دی د خوړو خوندیتوب، او ما سره زما ملګری احمد جان هم دی.
ګرانو دوستانو، زما د خوانه هم سلامونه او احترامات قبول کړئ. د خدای نه غواړم چې د خپلې کورنۍ سره روغ رمټ او سلامت اوسئ.
ګرانو دوستانو، دا د ګام په ګام پروګرامونه دي چې تاسو ته وړاندې کیږي. نن غواړو چې د یوې داسې موضوع په اړه کې خبرې وکړو چې موږ یو ګام نور هم ښه ژوند ته د رسیدلو دپاره نږدې کړي.
ګرانو دوستانو، مخکې له دې چې د خوړو د خوندیتوب په باره کې خبرې وکړو، نو دا به ښه وي چې په دې پوه شو چې د خوړو خوندیتوب څه شی دی.
ګرانو ملګرو، یو پوه انسان د خوړو خوندیتوب داسې تعریف کړی دی: په هر وخت کې د خپلې اړتیا وړ خوراکي موادو ته د ټولو خلکو لاس رسیږي، تر څو وکولای شي چې په روغتیایي لحاظ یو سالم او ګټور ژوند ولري.
ګرانو اوریدونکو، د دې تعریف له مخې چې ټول خلک باید په هر وخت کې خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد ته لاسرسی ولري، آیا زموږ د هیواد 100% خلک خوړو له پلوه خوندیتوب لري؟ ګرانو اوریدونکو، آیا تاسو چې همدا اوس زموږ غږ اورئ، د خپل صحت او سلامتیا لپاره په پوره اندازه خوراکي مواد لرئ؟
ګرانو مینوالو، که په ساده ډول یې ووایو، نو د خوړو خوندیتوب دې ته وایي چې هر وخت مو خوړو ته اړتیا پیدا کړه، نو سالم او په پوره اندازه خواړه در سره موجود وي. هغه هم یوازې ډوډۍ او چای نه دی، بلکې داسې خواړه ولرو چې زموږ بدن روغ وساتي، او یا دا چې زموږ د بدن اړتیاوې پوره کړي.
زما ګرانو دوستانو، که چیرې موږ د خوړو د خوندیتوب دا تعریف د خپلو خلکو د خوړو سره مقایسه کړو، نو زموږ د وطن د نیم نفوس نه زیات د خوړو ډاډمن خوندیتوب نه لري. په ځانګړې توګه تاسو دوستان چې یوه ډیره کوچنۍ ټوټه ځمکه لرئ، یا یو څو ونې، یا یو څو وزې، غواګانې یا پسونه لرئ، او په هغو باندې مو خپل ژوند روان کړی دی، د خوړو خوندیتوب مو په ډیره ټیټه کچه دی. یا تاسو دوستان چې مزدوران یئ، نو کومه ورځ چې کار ولرئ نو ډوډۍ هم لرئ، او کومه ورځ چې کار ونه لرئ نو ډوډۍ هم نه لرئ. زما ملګرو، لنډه دا چې زموږ او ستاسو زیاتره خلک د خوړو له پلوه خوندیتوب نه لرو.
زما دوستانو، برسیره پر دې چې تاسو د دایمي کار د نشتونوالي له امله زیاتې ستونزې لرئ، زموږ بله ستونزه دا ده چې زموږ او ستاسو د زیاتره خلکو ژوند په طبیعت پورې تړلی دی. د طبیعت څخه زما مقصد اقلیم دی. که چیرې طبیعت په موږ باندې رحم وکړ او په پوره اندازه باران وورید، نو یوه اندازه غلې او خوراکي مواد به ولرو، او که طبیعت بې رحمه شو او وچکالی راغله، نو موږ سره به د خوړلو دپاره هیڅ هم نه وي.
ګرانو اوریدونکو، که چیرې موږ یوازې شکایت او اعتراض وکړو چې وږي یو او د خوړو په لحاظ خوندیتوب نه لرو، نو دا خبره هیڅ کومه نتیجه نه ورکوي. دا به ښه وي چې تاسو د دې ستونزو سره مخامخ یئ، په خپله د دې ستونزې د منځه وړلو لپاره ملا وتړئ، او د امکان تر حده د هغه د حل لپاره لارې چارې پیدا کړئ. دا بلکې صحیح خبره ده. تاسو نشئ کولی طبیعت دې ته مجبور کړئ چې په خپل وخت باران ووروي، تر څو تاسو ښه حاصل واخلئ او د خوړو خوندیتوب مو ډاډمن شي. خو تاسو په نورو ساده کارونو باندې کولی شئ چې د خپلو خوړو د خوندیتوب د ښه والي لپاره ګامونه پورته کړئ. ګرانو ملګرو، د ځینو هیوادونو لکه هندوستان او یا ځینو هیوادونو خلک چې هغوی هم زموږ په شان د خوړو له پلوه خوندیتوب نه لري، هغوی د خوړو د خوندیتوب د لاسته راوړلو لپاره د خپلو ځانونو ته د غلو دانو بانکونه جوړ کړي دي.
زما ملګرو، د احمد خان د غلو دانو بانکونو څخه هیڅکله دا مقصد نه دی چې کنډا بانکونه د پیسو د لوی بانکونو په شان دي. دا د غلو دانو واړه بانکونه دي چې د یوه کلي یا دوه درې کلیو خلک په شریکه د څو منه غلو دانو په پانګونې سره هغه جوړوي. په دې کوچنیو بانکونو کې خلک د نغدو پیسو په ځای غنم او یا نورې غلې دانې ذخیره کوي. کوم خلک چې د غلو دانو بانکونه جوړوي، هغوی یو څو نفره په خپل منځ کې د کمیټې په توګه انتخابوي. دا کمیټه د مرستندویه موسسو سره اړیکه نیسي، او هغوی په دې قانع کوي چې د غلو د یو ګودام په جوړولو د هغوی سره مرسته وکړي. دا کمیټا یو څه پیسې د پور په شکل اخلي او په هغو پیسو باندې د حاصلاتو د راوړلو په وخت کې چې غله داله په بازار کې ارزانه وي اخلي او هغه په ګودام کې ذخیره کوي. د بانک کمیټا د ذخیره شوي غلې نرخ د سنجش یا غور کولو نه وروسته ټاکي، د غلو په بیه باندې لږ پیدا هم اچوي. نو زما ملګرو، کله چې په بازار کې غله ډیره ګرانه شوه، نو کومو خلکو چې ورته اړتیا لرله هغوی ته د کمیټې تر نظر لاندې د یو کال یا دوه کالو دپاره غله په پور ورکوي او د ځمکې د حاصلاتو د راټولولو په وخت کې خپل پور بیرته د غلې او پیسو په شکل بیرته بانک ته ورکوي. په دې ډول یو سړی دې ته نه مجبوریږي چې د خپلې اړتیا وړ غلو د اخیستلو لپاره خپله غوا یا پسه په ارزانه بیه خرڅ کړي او یا د غلو د اخیستلو دپاره پیسې پور کړي. هغه د غلو دانو د بانک نه غله په پور اخلي او د حاصلاتو د راټولولو په وخت کې هغه غله د لږ ګټې سره بیرته بانک ته تاویلوي.
مهربانو دوستانو، زموږ او ساسو وطن یو غرنی وطن دی. زموږ ډېر کلي چې په درو یا د غرونو په لمنو کې دي، په ژمي کې د هغوی تګ او راتګ لارې بندیږي. محلي یا ځایي سوداګران چې په دې خبره باندې ښه پوهیږي، نو له مخکې نه غالي او خوراکي مواد ذخیره کوي او د لارو د بندېدلو په وخت کې هغه په لږه بیه په خلکو باندې خرڅوي. کله چې د کلي خلک د ځانونو دپاره د غلو بانک جوړ کړي، نو دا ستونزه حل کیږي. یا په هغه وخت کې چې باران لږ اوري او ځمکه ښه حاصل ور نه کړي او یا کوم زراعتي آفت راشي او حاصلات خراب کړي، نو په داسې حالاتو کې هم دغه بانکونه په درد خوړل کیږي.
نو زما ملګرو، دا هم ضروري نه ده چې خامخا د کومه موسسه ستاسو سره د بانک او سرمایه په جوړولو کې مرسته وکړي. که په خپله په تاسو کې د ګودام جوړولو او پانګې د راټولولو توان وي، نو په خپله دا کار وکړي. خو مهمه خبره دا ده چې تاسو باید د غلو د بانک په کمیټه کې صادق نمایندگان ولرئ او هغوی په ښه او سپا توګه رهبري وکړي. که تاسو د بانک په اداره کې او یا په حساب او کتاب کې ستونزې ولرئ، نو کولای شئ چې د زراعت له دفتر څخه مرسته وغواړئ.
ګرانو دوستانو، هیڅکله د غلو بانک چې تاسو خپله جوړ کړی دی، هغه د یو خیریه موسسې په شان چې ډوډۍ او غله په خیرات او یا مفت ورکوئ ونه ګڼئ، بلکې کله مو چې د بانک نه غله په پور واخیستله، هغه په خپل وخت او زمان سره بیرته تحویل کړئ چې بانک پرمختګ وکړي او زیات قوي شي.
زما خوږو مینوالو، د بانک قوانین او اصول داسې جوړ کړئ چې خلک داسې لټان یا تنبلان اموخته نه کړي، چې همیشه داسې فکر وکړي چې زه بانک خوشته پور ورڅخه اخلو او په خپله کار ونه کړي او زحمت ونه باسي، بلکې د غلو بانک یو عادي بانک یا یو شخص وګڼي چې پور ورڅخه اخلي، چې هغه باید بیرته خامخا ورکړي.
ګرانو دوستانو، پوهانو څرګنده کړې ده چې زموږ نږدې 10% غلې دانې ترکاری او میوجات د خرڅولو نه مخکې یا د خوړو نه مخکې له منځه ځي. اوړه، غنم، جوار، نخود، لوبیا، می او مشنګ له دې عمله چې موږ هغه لامده ذخیره کوو او زموږ د ذخیرې ځای هم ښه نه وي، نو هغه حشرې وهي او له منځه وړي.
زما مینوالو، کله چې تاسو خپل اوړه په یو مناسب وچ او سوړ ځای کې ذخیره نه کړئ، نو هغه اوړه ترخه کیږي، چینجی وهي او د خوراک نه وځي. یا کله چې تاسو می، لوبیا او نخود په یو لامده او خراب ځای کې ذخیره کړئ، نو هغه اشارې وهي او له منځه وړي. ډېرې لارې شته چې موږ د هغو په وسیله کولای شو چې د هغوی د خرابېدلو مخنیوی وکړو.
ګرانو دوستانو، د میوو، لوبیا، نخودو، غنمو او جوارو د خرابېدو د مخنیوي لپاره یوه لاره دا ده چې مخکې له دې چې موږ هغه په ګودام او یا کندو کې ذخیره کړو، هغه باید ښه وچ کړو. شکر دی چې زموږ په وطن کې په پوره اندازه لمر شته، نو مخکې له دې چې هغه ذخیره کړو، باید هغه غلې لمر ته واچوو او هوارې کړو تر څو د هغوی لندبل بیخي له منځه لاړ شي او وچ شي.
نو زموږ ګرانو ملګرو، په ذخیره شوي غلو دانو کې د حشراتو د پیدا کېدلو دپاره لندبل ډیر ضروری دی. نو لازمه ده کله چې موږ هغه لمر ته واچوو، هغه ښه واړو او راواړو او ښه وچ کړو او له هغې وروسته یې ذخیره کړو. د شولو او ریجو لپاره همداسې کار کوو. په خاصه توګه کوم شولې چې خې وچې شوې ذخیره شوې نه وي، نو شولې د نم بوی پیدا کوي. کله چې هغه په وریجو باندې واړو نو وریجې هم بوی کوي. نه څوک هغه اخلي او نه په خپله تاسو هغه په شوق سره خوړلی شئ.
زما ملګرو، یوه بله لاره دا ده چې په بوریو کې د ذخیره شویو غلو دانو د خرابېدو څخه مخنیوی کوي. نو هغه لار دا ده چې بوریګانې کله ناکله اخوا دیخوا واړوئ راواړوئ، کوم وخت چې د غلو دانو بوجیګانې په یو اړخ باندې د زیات وخت لپاره پرېښودل شي، نو حشرات په اسانۍ سره کولی شي چې په هغو کې فعالیت وکړي او زیاتې شي او ستاسو غلې خرابې کړي. خو د بوجیو په اړولو راړولو سره تاسو په بوجیو کې د حشرات د فعالیت مخه نیوی سئ.
زما خوږو مینوالو، که تاسو خپلې غلې په کندو کې ذخیره کوئ، نو کوښښ وکړئ چې کندوان مو له ځمکې نه نیم متر پورته په پایو باندې جوړ کړئ. په دې ډول د کندوانو لاندې هوا جریان پیدا کوي او کندو نم نه اخلي او هم د موږکانو د سوري کولو نه مخنیوی کیږي.
ګرانو دوستانو، هو زموږ په وطن کې لږ او زیات هغه کندوان رواج شوي دي چې د اهنګ چادر نه جوړ شوي دي. دا د اوسپنې کندوان د غلو د ذخیره کولو لپاره ښه دي. که تاسو د خټو کندوان جوړوئ، نو کوښښ وکړئ چې هغه د ځمکې نه لوړ وي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو مڼغونې پیژنئ؟ مڼغونې یو داسې بوټی دی چې د خشاوه کولو په وخت کې د جوارو یا پنبې او نورو شیانو په منځ کې راشنه کیږي او د وړو وړو خربوزو په شان حاصل ورکوي. هغه یو رقم ترخه مزه لري او نه خوړل کیږي. په کومو ځایونو کې چې دا مڼغونی پیدا کیږي، خلک د هغې میوه چې لا پخه شوې نه وي اخلي، هغه وچوي او د کندو جوړولو په وخت کې یې د خټو سره ګډوي. وچه شوې مڼغونې د کیمیاوي موادو په شان وي چې په کندو کې د حشراتو د ننوتلو او ودې او غټېدلو مخنیوی کوي. ځینې خلک وچ مڼغونه د پوډرو په شکل د غلو دانو لکه نخودو او لوبیا کې ګډوي چې تر څو په هغوی کې د حشراتو د ودې کولو مخه ونیسي.
ګران اوریدونکو، دا یو عامه خبره ده، کله چې په اوړي کې ترکاري او میوې پخیږي، نو هغه ټولې بازار ته راوړي چې د خرابېدلو نه مخکې هغه خرڅ شي. په هغه وخت کې د ترکاریو او میوې بیه په بازار کې ډېر ارزانه وي، خو وروسته کله چې حاصلات راټول شي او ژمی شروع شي، نو د هغوی بیه ورو ورو لوړیږي. کومې ترکاري او میوې چې موږ نشو کولی هغه ذخیره کړو او په بازار کې مو په ډېر ارزانه بیه خرڅ کړو، اوس هغه د مخکې نه دوه یا درې چنده قیمته په بازار کې اخلو. د مثال په ډول هغه رومي بانجان او پیاز چې د لرو ځایونه یا د ذخیره خانو نه راوړي، موږ هغه په ډېره لوړه بیه اخلو. یوه لاره چې موږ کولی شو هغه د پریمانۍ په وخت کې ذخیره کړو، هغه د هغوی وچول دي. زما ملګرو، تاسو کولی شئ چې رومي بانجان په اوړي کې وچ کړئ او په ژمي کې په دې کې ورڅخه کار واخلئ. تاسو یوازې رومي بانجان نه، بلکې تور بانجان، ګندنا، شفتل، پیاز او بینډۍ، بامیا وچ کړئ او په ژمي کې ورڅخه ګټه واخلئ.
نو ګرانو ملګرو، پیاز یو داسې شی دی چې ټول کال ورته موږ اړتیا لرو. موږ هر کال دا هم وینو چې په منی کې چې کله حاصل راټولیږي، نو د هغو قیمت ډېر ارزانه وي او کله چې ژمی شي نو څو چنده ګرانیږي. تاسو پیاز لمر ته واچوئ چې وچ شي، بیا هغه په ټوټو یا کومو بیکارو تختو باندې هوار واچوئ او ذخیره یې کړئ. د دې ډول پیازو رنګ زر شین کیږي او نه خرابیږي او تر ډیره وخته پورې کار کوي. که موږ خپله پیاز کرلی وي، هغه باید د پاڼو سره د ځمکې نه راوباسو او د ګیډیو په شکل یې لمر ته واچوو چې ښه وچ شي، او د وچولو نه وروسته هغه په ذخیره خانو کې په خونو یا تنابونو کې ځوړند کړو. په دې ډول هم پیاز تر ډیره وخته پورې روغ پاتې کیږي.
ګرانو دوستانو، د ځانۍ په وخت کې د پیازو د ذخیره کولو لپاره یوه بله لاره دا ده چې هغه سپین کړو، ټوټې ټوټې کړو، المر ته واچوو چې ښه وچ شي. د هغې نه وروسته یې بیا په لوښو کې وساتو. د وچو پیازو نه کولی شو چې په دې کې ورنه ښه کار واخلو. علاوه له دې نه چې موږ کولی شو ترکاري وچه ذخیره کړو، دا هم کولی شو چې هغه د اچارو په شان هم ذخیره کړو. او تاسو دا هم کولی شئ چې د پریمانۍ په وخت کې بادرنګ، بانجان، تورۍ او ټیپر د جوش کولو نه وروسته په مالګینو اوبو او یا سرکه کې په مرتبانونو یا بوتلونو کې ذخیره کړئ. په ژمی کې کولای شئ چې د هغو نه ښه ګټه واخلئ.
زما ملګرو، تاسو همدارنګ هم کولای شئ چې د ترکاریو په یو شان میوې هم وچ او هم د مربا په شکل ذخیره کړئ. د پریمانۍ په وخت کې آلوبالو، زردالو، مڼې، ناک او توت وچ کړئ او په یو مناسب ځای کې یې وساتئ، یا کولای شئ چې مربا ترې جوړه کړئ او وې ساتئ.
ګران اوریدونکو، موږ په لږه توجه او زحمت ویستلو سره کولای شو چې د قیمتۍ په وخت کې او په خاص ډول په ژمي کې د ترکارو او میوو په ذخیره کولو سره د خپلو پیسو د بې ځایه مصرف مخه ونیسو. له دې نه بغیر موږ کولای شو چې ډیر خوندور او ډول ډول خواړه هم ولرو.
زما ملګرو، دا شیان کولای شئ چې تر یو حده پورې د خوړو د یو ډول خوندیتوب سبب شي. زمونږ دپاره د خوړو د خوندیتوب د رامنځته کیدلو یوه بله لاره دا ده چې موږ کوښښ وکړو چې د خپلو ځمکو، باغونو او یا حیواناتو حاصلات زیات کړو.
زما ملګرو، په افسوس سره باید ووایو چې څو کاله کیږي چې زموږ په وطن کې زراعتي ځمکې زیاتې شوې نه دي او موجوده زراعتي ځمکه د یو نسل نه بل نسل ته د وارثانو ترمنځ وویشل شوې او په وړو وړو ټوټو ځمکو باندې بدل شوي دي. د یوې خوانه موږ بله کومه د ګټې منبع یا سرچینه نه لرو، او څرنګه چې زموږ ډېره ځمکه کمه ده نو زموږ ضرورتونه پوره کولی نه شي. زموږ د دې مشکل د حل لاره دا ده چې موږ باید د خپلو ځمکو او باغونو د حاصل زیاتوالي ته پاملرنه وکړو، په هغو کې داسې شیان وکړو چې هم یې حاصل زیات وي او هم یې حاصل با ارزښته وي.
نو ګرانو اورېدونکو، که چیرې زموږ ځمکه کې غنم حاصل ورکوي یا نه ورکوي، موږ هر کال پکې غنم وکرو، نو زموږ دا کار ښه کار نه دی. موږ باید په هغې کې داسې شی وکرو چې زیات حاصل ورکړي او د خپلې ځمکې نه زیاته ګټه واخلو. که چیرې زموږ ځمکه حاصلخیزه نه وي، نو باید کوښښ وکړو او زحمت وباسو چې هغه حاصلخیزه کړو. په هغې کې حیواني سره واچوو، د ښو تخمونو نه کار واخلو او په خپل وخت و زمان سره یې خشا وکړو او اوبه ورته ورکړو. زما ملګرو، لنډه دا چې هر کار چې زموږ د ځمکې د زیات حاصل ورکولو دپاره لازم وي باید هماغه وکړو تر څو زیات حاصل واخلو.
ګرانو دوستانو، که ستاسو په باغچه کې فقط د توتانو څو ونې وي او حاصل نه خرڅېږي او په اوړي کې په ځمکه باندې رالویږي او له منځه ځي، نو کولای شئ چې د خپل خوراک دپاره د توتانو یو دوه ونې وساتئ، پاتې ونې ووهئ، د هغو په ځای د مڼو ونې یا نورې ونې کینوئ چې د هغو حاصلات خرڅ کړای شئ، یا د چینار ونې پکې وکرئ او یا د هغو د لرګیو د خرڅولو نه ګټه واخلئ.
ګرانو اورېدونکو، د دې شیانو د ویلو نه زموږ مقصد دا دی چې د خپل ژوند د لا ښه والي په خاطر باید موږ خپلې لارې چارې ولټوو او د هغو امکاناتو چې موږ لرو ښه ګټه واخلو. زموږ د نن ورځې زحمت ویستل زموږ راتلونکی آرام او نیکبخته کوي. زموږ هیله دا ده چې تاسو ګران اورېدونکي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړئ، د خپلو اولادونو او خپلو کورنیو سره خوشحاله او آرام ژوند ولرئ.
ګرانو اورېدونکو، په کتاب مقدس کې 15 زبور کې لولو: ای خدایه، ته په ځمکه باندې پام کوې او هغې ته اوبه ورکوې او هغه حاصلخیزه کوې. د خدای نهرونه د اوبو نه ډک دي، هغوی ته غلې دانې برابروي او په دې ډول ځمکه تیاروي، پټي په اوبو باندې مړوي او لوړې او ژورې هواروي، په زیات باران باندې هغه تازه کوي او بوټو ته برکت ورکوي. ستا په احسان باندې حاصلات د ځمکې تاج شو او ستا لارې د پریمانۍ سبب ګرځي. شنه ځایونه د رمو او پادو او درې د غلو دانو نه ډکې دي، ټول د خوشحالۍ نه چغې وهي او سرودونه وایي.
زما ملګرو، کله چې د خدای د کلام دې برخې ته په غور سره وګورو، نو خدای هغه طبیعت چې موږ پکې ژوند کوو څومره ښکلی او په هر څه باندې پوره پیدا کړی دی. خدای ځمکې ته د باران په اورولو باندې برکت ورکوي چې حاصلات پریمانوي او د انسانانو او حیواناتو په شمول ټول د خوراک دپاره د اړتیا څخه زیات خواړه ولري.
زما ملګرو، مطلق واکدار خدای هیڅ وخت په دې باندې خوشحاله نه دی چې مخلوق یې وږي او تږي وي، بلکې هغه موږ ته ټول شیان تیار کړي دي چې زموږ دسترخوان ډک وي. خو سره له دې که موږ په پوره اندازه خواړه ونه لرو او په صحیح توګه د خوړلو خوندیتوب نه لرو، نو دا بیا زموږ پورې اړه لري.
ګرانو ملګرو، خدای چې کوم شیان زمنګ په اختیار کې راکړی دي دا غوی نه صحیح ګټه نه اخلو څنګه چې لازمه ده موږ د خپل قوت او توان نه ګټه نه اخلو تر دې پورې چې کوم ځمکه او طبیعت چې خدای موږ ته راکړی دی هغه خرابوو موږ د وچکالۍ او بیړنیو حالاتو دپاره پلان او ترتیبات نه نیسو دا شیان د دې سبب کیږي چې موږ د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شو زما ملګرو په مقدس کتاب کې د حضرت یوسف علیه السلام په باره کې یوه ډیره پوهوونکې یا هوښیاروونکې کیسه شته په مصر کې چې په هغه وخت کې یو لوی او قدرتمند هیواد و د مشکلاتو په وخت کې د شاوخوا هیوادونو خلکو د مصر نه غلا اخیستله حضرت یوسف چې په هغه وخت کې د مصر صدراعظم و هغه ګودامونه جوړ کړل او په هغه وخت کې چې غلې پریمانه وې ګودامونه یې د غلو نه ډک کړل کله چې په مصر کې څو کاله سر په سر وچکالی راغله هغه دومره ذخیره کړې وه چې نه یوازې دا چې د مصر خلکو ته یې د دې ګودامونو نه غله ورکړه چې د لوږې له لاسه مړه نه شي بلکې د شاوخوا هیوادونو خلکو ته یې هم غله ورکړه او هغوی یې د مرګ نه خلاص کړل
ګرانو دوستانو حضرت یوسف علیه السلام دا ونه ویل چې دا غله یوازې د مصر د خلکو دپاره ده او د نورو هیوادونو خلک حق نه لري چې د دې غلو نه غله واخلي موږ ته هم لازم دي چې دا کار وکړو غله باید ګرانۍ ته ونه ساتو یعنی احتکار نه کړو او په سختګي یا مصنوعي توګه قیمتونه لوړ نه کړو چې زیاته ګټه وکړي
نو زما دوستانو باید د یوسف په شان هوښیار اوسو او د خدای آواز ته غوږ ونیسو چې هغه راته څه وایي او د هغوی سره سم عمل وکړو د راتلونکي دپاره باید پیشبیني ولرو او په هوښیارۍ او دیندارۍ سره هم غلې او هم خوراکي مواد ذخیره کړو او په سمه توګه د هغوی نه هم د خپل ځان او هم د خپلو ګاونډیانو دپاره ګټه واخلو نو ګرانو دوستانو موږ اوس داسې دعا غواړو ای سیختنه دعا کوو د هغو خلکو ګیډې مړې کړه چې شپه او ورځ د خوړلو دپاره څه نه لري او حیران ناست دي چې سبا خپله ګیډه او د خپلو اولادونو ګیډه په څه شي باندې مړه کړي هغوی په ګیډه ماړه کړه او د هغوی دپاره دا امکانات برابر کړه چې د دې حالت نه راوځي آمین
میرویس جان وروره ستا نه ډیره مننه چې تا د موږ اورېدونکو ته دعا وکړله چې الله پاک د هغوی ضرورتونه پوره کړي نو زما خوږو مینهوالو تاسو هم موږ په دعا کې یاد ساتئ
زما ملګرو نوم دې سره اوس موږ له اجازت راکئ خو زه غواړم چې تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ که چېرې تاسو ته څه مشکلات وي یا موږ ته د دعا دپاره ویل غواړئ نو ضرور موږ ته د دعا دپاره ووایئ زموږ د ټلیفون شمیره ده
00 50 02 50 40 00 50 40 یعنی 00 14 50 25 41 054
هم دغه شان زموږ د ایمیل په تمځان سره ولیکئ په کوم باندې چې تاسو موږ ته د انټرنیټ په ذریعه ایمیل را لېږلی شئ زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org نو اوس مالې اجازه راکئ او تاسو د حضرت سلیمان د یوسف کلی متلونه واورئ د خدای پامان
متلونه د یالسم باب خوښیار زوی د خپل پلار تربیت قبلی خو یو جاهل انسان ملامتیا ته غوږ نه نیسي ښه انسان د خپلې خولې د میوې نه د ښه سیزونو خوند اخلي خو د غدارانو زړونه د ظلم کولو خواهش کوي څوک چې خپله ژبه په کابو کې ساتي نو هغه خپل ژوند بچ کوي خو چې څوک نه ساتي نو هغه به تباه شي یو ناراسته کس ډیر څه غواړي خو څه ورته نه ملاویږي خو د محنت کوونکي خواهش مکمل پور کی صادقان د دروغ نه نفرت کئ خود بدعمل و کارونا د بے شرمے او بے عزتی سبب کی صداقت نیک و خلق لار ساتی خوش شرارت بدعمل تباہ کئ یو انسان خپل ځان تا شان خای چگنی مالدار دے خو سم نہ لری خو یو بل انسان خپل ځان غریب خای خو په اصل کې ډیر زیات مالدار وي د یو انسان مال دولت کی دی شي چې دا غد ژوند فی دی ور کی خو غریب انسان ته خو سوک دم کی قدر هم نه ور کی د د صادقانو رڼا ډېره ځلیږي، خو د بدعملو ډیوه په مړه کېدو ده. غرور صرف جنجال پیدا کوي، خو حکمت په هغې کې وي څوک چې نصیحت مني. حرام مال دولت به زر ختم شي، خو هغه څوک چې پر ورو مال جمع کوي هغوی به دا اضافه کړي. هغه امید چې په وخت پوره نشي نو زړه بیماروي، خو کم خواهش چې پوره کیږي نو هغه د ژوندون ونه ده. څوک چې ښه نصیحت ته سپک وګوري هغوی به نقصانی شي، خو چې څوک د حکم احترام کوي هغوی ته به اجر میلاو شي. د هوښیارانو تعلیم د ژوند سرچینه وي، کم چې انسان د مرګ د دامونو نه بچ کوي. ښه پویه د انسان دپاره عزت پیدا کوي، خو د بیمانو لارې سختې وي. هر هوښیار سړی کار په حکمت سره کوي، خو کم عقل د خپل جهالت اظهار کوي. یو بدعمل پیغام وړونکی په مصیبت کې راګیری، خو اعتمادی پیغام وړونکی د شفا باعث جوړی. څوک چې تربیت نظر انداز کوي هغه به غریب او شرمنده شي، خو څوک چې نصیحت قبلی هغه به عزتمند شي. کم خواهش چې پوره شي نو دا روح دپاره ډیر خوب، خو کم عقل د بدکارۍ د اوړېدو نه نفرت کوي. څوک چې هوښیارانو سره ګرځي هغه هوښیاریږي، خو د کم عقلو دوستانه نقصان ورکوي. مصیبت په ګناګارو پسې روان وي، خو سوکالی د صادقانو وجر دی. یو ښه انسان د خپل نسل دپاره میراث پرېږدي، خو د ګناګارو مال دولت صادقانو ته حواله کیږي. د غریب سړی پټی به ډېره غله پیدا کوي، خو بې انصافي به دا هر څه جارو کړي. هغه څوک چې خپل زوی نه د تربیت چوکه لرې ساتي هغه د هغه نه نفرت کوي، خو هغه څوک چې ورسره مینه کوي هغه یې په تربیت ورکولو کې احتیاط کوي. صادقان په ماړه خېټه ډوډۍ خوري، خو د بدعملو خېټه اوږې وي.